رسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکارو او دغه اعمالو کې تغییر رانه ولي، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي، اوریدو ته رسره اوسې. خدا شیبه خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د تلفاتو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ارقام وړاندې کړل. لدې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 200 دی. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړې استازي رینا امیر بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې طالبان د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو دي له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي. همداراز د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. په عین حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په ارګ کې بیړنۍ غونډه وکړه او د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې پکې وشوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د روښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې د طالبانو او بخید وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د راوتلو امکانات شته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرایلو پاوز ته خبرداري ورکړی چې د غزې د ترنګ پر افخار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتریش یوې خبري غونډې ته ویلي چې پر افخ کې وضعیت داسې دی لکه د پاند پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي، او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوي سیمې روسپلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې ده چې درې تنه یې وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې بېلتون پالې سیمې چارواکو ویلي چې د جمعې ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور لګېدلی. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پقاریدل، ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو، ما سره بل رقم کو، دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو، بس هغه نه زه په تاریخ کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړی دا به په ډرامه کې واورو.
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کېږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي، او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د جدو ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړي.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفره نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر محیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو، اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري، او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په تله د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
ګرانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت یې بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا 2 کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی. د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود دې چې امکانات یې لږ وو په تناسب د جمهوریت وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو 3 کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیو مده کې هم چې دوی قدرت باندې وو وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په 40 کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشئی مواد وو او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا ترکاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمینه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو 3 کاله خو نه خو 6 کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ وو یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله. او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقولو، طالبانو د هغې مخنیوی وای کو، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ودیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو، اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت تیار کړي. یعنی په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شولو، مختلف بدیلونه شته دي چې کري. خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري، هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغسې گزاره نه کیږي. نو دغې خلکو دپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی. اول سر نه ضروری و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شوی و، نړیوالو سره یې په دې هکله بحث کړی و، د هغوی کومک یې جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده، او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو په هکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي. او دا خو حق دی، چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی، او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي، او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې هکله طالبان ترینه غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده، او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصېږي نه، یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اندوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینهو کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسی غدواتو باندې تاثیر کوي، او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکي غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد شو خوونځی ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې، او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی. دی وای چې احتیاط می اعصاب را خراب کړی او په کور کې می څو زله جګړې کړی چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بیزاره سوي دي. تا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی؟ په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې پاکستان کې و، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزي کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغې کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې و، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم پنځه پنځوس کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس همغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم، رنګ مالی مې کول. درې کاله مې چرس ووهل، بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغ و کار نه کوو. بس همغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم، خوړل مې نه ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخر چې بچیانو کور و مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلي. دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خوده، کله مې چې پرې خوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویشو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بال هغه حکمې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زودا ده. بال هغه زه محتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور را باندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مو ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې صحیح و، تکړه وم، درېم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که مو نشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دا په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بیزاره دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلي شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولم اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو. زه څنګه مسبه بخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې خته
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو، اپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک. درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګ ته ناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي او لدی عمله ته دوی ترمن جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې اودود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه. و وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره جوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همده موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دي پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سیګریټ څکولو منې کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سیګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دی لاړم، یو سیګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. تاله ته ودرېږه، یوه لاړۍ خو راغله، همدا لاړۍ ته به لاس ورکړم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي، موټر کې سپور سګرټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس نو سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیبته دې لاس کړه، لکه چې سګرټ راباسې څنګه؟
بې غمه اوسه، سګرټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګرټ نه څکوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رادیو.